وخت مو په خیر د افغانستان په وخت د شپې و بجو شه. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکي هستی. د دې خبرونې ډیر برخه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړی شوه چې پکې به په جرمني کې د تاوتریخوالي په قضیو کې د افغان کډوالو پر خلتیا زموږ هم کرا فردسیاله. تاسو خپل خبرونه وړاندې کړو سم خبرونه. نړیوال بانک په تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي بیا رغونه ټاکنې شوې او له پرله پسې ننګونو سره مخامخ ده. په راپور کې چې پرون خپور شو د طالبانو د حکومت په پالیسۍ کې ابهام له مالي پلوه د افغانستان انزوا د بهرنیو مرستو کمیدل او له ګاونډي پاکستان سره کاواکه سوداګریز اړیکې د هېواد د اقتصادي ټاکنې توپ علتونه بلل شوي. د راپور د ارزونې له مخې په افغانستان کې چې د اوږدو کلونو جګړو او طبي ناورینونو ځپلی دی، د بیوزلۍ د لوړې کچې، بیکاري، محدودو امکاناتو او د توکو د پیر لپاره د بیوسۍ له وجې میلیونونه افغانان په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. افغانستان که څه هم په تېره نږدې نیمه پیړۍ کې تل په بهرنیو مرستو متکي و او په 2020 کال کې د طالبانو له بې واکمنېدو وروسته له دې وات سره د نړیوالې مرستې وځنډېدې او ورسره په کور دننه اقتصادي فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. د طالبانو د مخالفو سیاسي تیرو پنځمه غونډه نن د اوتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. د ملي مقاومت د جبهې د سرچینو په وینا په دې غونډه کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو د زیاتېدو، د ښځو اقلیتونو د حقونو د ملاتړ او د طالبانو پر ضد په کور دننه د مقاومت د پیاوړي کولو پر لارو چارو بحثونه په پام کې دي. د ویانا د پنځمې غونډې د رسنیو مسؤول محمد الله افضلي وایي چې د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود او د ازادۍ جبهې مشر یاسین زیابا نننۍ غونډې ته وینا وکړي. د ملي مقاومت د جبهې د نړیوال اړیکو مسؤول علي مشیم نظری پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په دې غونډه کې له نوي ډېر سیاسي شخصیتونو او د ګوندونو خوځو استازو ګډون لري. د روسیا او متحده ایالاتونو جګپړو چارواکو نن د سعودي عربستان په پلازمینه کې د دوړو ودونو د اړیکو د پیاوړتیا او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مارک روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په مشرۍ پلاونن پر ریاست کې سر وکتل. د دې خبرو هدف د متحده ایالاتونو او روسیې د ولسمشرانو ډونالد ترامپ او ولادمیر پوتین د سرمشریز لپاره د لارې هوارول دي. اوکراینی چارواکي به په دې خبرو کې ګډون ونه لري او د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکي پرون ویل چې هیواد به د دې خبرو نتایج ونه مني. ولسمشر ترامپ بیا د روان فبروري میاشت په لومړیو کې د روسیې او اوکراین د جګړې په اړه ویل چې د او هغه پوتین موافقه کړې چې دا جګړه به ژر تر ژره د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. د امریکا او روسیې ترمنځ خبرو په درشل کې روسیې امریکایي وګړی کولاپ وین بایزر لبنده خوشی کړ. اتویش کلن بایزر د روان کال د فبروري په اومه د 400 د ډیری لږې اندازې د لرلو په تور په مسکو کې نیول شوی و. د امریکا او روسیې رسنیو د راپورونو له مخې بایزر د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې بېګد روسیې چارواکو لخوا خوشی شو.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه. ځوان فکر پروګرام ته مو زه فرید سیال د شفیق ارز تخنیکی چارو پسم بلخ تر کلی کو. په وروستیو څو اونیو کې په جرمني کې د تاوتریخوالي په قضیو کې افغانان تورن شوي دي. تیرې اونۍ د جرمني په منشن ښار کې افغان چې د سلیمان ای په نوم د پولیسو لخوا معرفي شو د کارګرو ټولنې پر یو لارینې خپل موټر ور برابر کړی وو او ډیر خلګي ترې لاندې کړل. په دې پیښه کې نږدې 9 کسان ټپیان شوي وو چې دوه تنو یې وروسته په روغتون کې سا ورکړه. پولیس ویلي وو د دې پیښې په تړاو یو 24 کلن ځوان افغان نیولې دی. ورسته پولیس اعلان وکړ چې دغه افغان کډوال د مسبی انګیزې لمخې پر خلکو موټر ور برابر کړی و. د همدې پیخي په ورس باندې د جرمني په منهایم ښار کې دی او بل افغان محکمه روانه و. دغه افغان کډوال چې د سلیمان ای په نوم باندې معرفي شوی و د تیر کال په می میاشت کې د جرمني په منهایم ښار کې د خیر خو پر یوې غونډه برید کړی و او د یو پولیس په ګډون څو نور یې ټپیان کړی و. ټپي شوی پولیس روسه پرختون کې سا ورکړه. د سلواغ میاشتې په پیل کې بیا د چړی په برید کې د جرمني په بایرن ایالت کې د یو ماشوم په ګډون دوه کسان وژل شوي و. لپیخی وروست پولیس ویلی وو چی یو 28 کلن افغانی پا دی تڑاو نیوالی دی. دا پیخی پا داسی حال که کیگی چه راتلون کی یک شنبه پا جرمنی که عمومی تاکنه کیگی. لا جرمنی دا کدوالو دا استولو موضوع دا دغو تاکنو لویا برخ جوروی. لا دی پیخ وروست جرمنی افغانستان تا دا دوی پوتکو دا مجرم افغانانو دا ریپورت پاره هم مهمی پریکلی کری دی. او هاگ افغانان چی دغی هیوات تا در اتک پتمو پا زنگری توگا لپاکستان دا غوی پروازونه هم کنسل کری. خو ولی لطاکانو مخ که پا دا غیر دول تا و تریخوال و قضیو که افغانان تورن گرنی کیگی. زکا جرمنی یوازه دا افغان کدوالو کربنه ولکه بده هیوات که پا زرهاو اوکراینیان، ترکان و ربان هم شوان کوی و دوی هم دا کدوال پتو گبانده حل تا منل شوی. خوال افغان کدوال پا دا غیر تا و تریخوالو که تورنی گی. نن پروگرام که پر خبری کهو. پروگرام کې سره اوریدونکو او لیدونکو مېلمانه هم شته، خو ساسي نظرونه هم راخلو. زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00-4212-1515 او 00-4212-1516. تاسو موږ د ټلیفون شمیرې دي، تاسو کولی شئ په دې شمیرو باندې خبرونه ته زنګ ووهئ او د موضوع په تړاو سره خپل نظرونه شریک کړئ. خبرونه کې را سره مېلمانه په جرمني کې میشت افغان کډوال زاهد الله شیرزاد، او په همدې هیواد کې میشت د کډوالو د حقونو پو او فعال شبیر سلیمی دی. تاسی دوارو تا خراغ لاستو هم خبرونه تا بخیر رغلی. سلیمی سیب که پیل تاسی وکرو، تاسی را تو وایست دغه ډول پیښې چې په دې وروستیو کې په جرمني کې رامنځته شولې، که چیرته وګورو لکه لنه چې دغه د ټاکنو موضوع رامنځته شوې په جرمني کې، کډوال په ټوله کې یوه لویه موضوع ده او خیرخي هڅه کوي چې د کډوالو له موضوع نه په ګټه اخیستو باندې په دغه ټاکنو کې رای ډېرې ترلاسه کړي. خو دغه قضیه چې رامنځته کیږي، افغانان پکې تورن ګڼل کیږي، ولې افغانان؟ سلیمی صاحب فکر کوم ستاسې غږ نه لرو.
متاسفانه ما ته مو غږ نه راځي.
که تاسې زموږ غږ نه لرئ، که موږ هڅه وکړو چې له تاسې سره په ټلیفون خبرې وکړو یا که مایک کې څه ستونزه وي. سلیمی صاحب، که تاسې داسې یو کار وکړئ چې یو ځلې له لینکه ووځئ، بیرته ورسره وصل شئ، بیا به وکولی شئ چې زما غږ په سمه توګه باندې واورئ. یو ځلې بیا هڅه وکړئ له سره وصل شئ، بیا به وکولی شئ چې زموږ غږ واورئ. که زموږ بل میلمه نه وي، بل میلمه شته ده. شیرزاد صاحب، تاسیم پروګرام ته په خیر راغلی، تاسیم ستړي مشئ. تر څو چې بیرته سلیمی صاحب پروګرام سره وصلېږي، که تاسې راته همدا
پوښتنه ځواب کړئ. تاسو آواز نه لرم.
که تاسو هم زما غږ نه لرئ، فکر کوم چې دلته یو څه تخنیکي ستونزه ده. موږ به هڅه وکړو چې دا تخنیکي ستونزه حل کړو، بیرته تاسې ته به راشو چې تاسې زموږ غږ په سمه توګه باندې واورئ. که چیرته زموږ تخنیکي همکاران هڅه وکړي ستونزه حل کړي، تاسې به بیرته راوګرځم. خو زه اوریدونکو ته یوه یادونه کوم چې نن په جرمني کې په دغې وروستیو پیښو کې چې افغانان تورن ګڼل شوي دي، او زیاتره د دغه پیښو په تړاو باندې افغان کډوال هلته نیول شوي دي، او دغه پیښې چې رامنځته کیږي د دې اغیز به پر افغانانو باندې چې هغه په جرمني کې کلونه ژوند کړی دی او یا تازه جرمني ته راغلی دی څه به وي. نن پروګرام کې پرې خبرې کوو، ستاسې نظرونه هم اخلو. اوس یو اوریدونکی راخلو، هیله مند یو چې تاسو موږ غږ واوري او له دوی سره تخنیکي ستونزه ونه لرو. نوم راته واخلئ او له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده.
سلام علیکم، چې له محمد عادل د روزګان
څخه. عادل صاحب، له روزګان ستړی مشي پروګرام ته په خیر راغلی. لخوا ملمنو تبصرې نه دي کړي چې ولی افغان کډوال په جرمني کې په دغه ډول قضیو کې تورن پیژندل کیږي، خو ستاسې په باور باندې دغه کوم کسان چې جرمني ته راغلي دي ولی دلته جرمونه کوي او افغانان په دې ډول قضیو کې تورن دي؟
وانتا خو دغه وا ته شو وسو تر داسه دغه لا د مټر لا په داخلو کې مټر وزغلو دا خو نه پاره وتان کې رقم خلک سره ته ټول نه لري کې د افغانستان ماجر سره ډیر بد وضعیت دی. دا کوم سره راپور واورې دی خو لا په خوخ مزم خوشاله سره چې لا ورنه کې 2000 کمانډو یانو کې چې شو ولې د افغانستان کې څه ګزرانه کول خطا وتلې دی. نه خو د افغانستان سره نه دی بای چې نورم به څه دلته راشي میده مده به سره اخته یو نو څنګه کوي. او بل خو نو دا د افغانستان خلک دي یو نه پاره مشل جوړ کړي واره ګور ته په باندې نظر ګوري ګوته نه په باندې نظر نو ته ګوري پرې داسه
خدا د کوم کسان چې دلته دی تاسو وایئ چې د کډوالو سره غیر عدالتانه چلن کیږي دوی خو بیا دغه ډول قضیو کې مجرم پیژندل کیږي ځکه چې دوی خپل اعتراف ور باندې کوي ساس په باور باندې ولې افغانان دلته راشي دا ډول کړنې کوي
ونه خو نو بس لا چې ګرنه کې بځه دغه شپ کار دین کیږي او بل خو نه غوړو شي دا ودی نه به زام دې ته د قانوني وکیل پرېژنه به شي پرېژنه ما په ګومان زما ستنه کې به سره کوي که څنګه
کیا مننه کور ودان د برسلم المنو او ورچې دغه کسان چې ول کیږي دوی سره د جرمني حکومت څنګه برخورد کوي چې اواز دغه ډول پیښو کې په دې رستیو کې افغانان مجرم ګڼل کیږي خا مخکل دین چې بلوریدونکو راوخلو فکر کوم چې د ملمنو تخنیکی ستونزې حل شوې د ملمنو ته باور شو او کته اوس ما غاورې سلمی صاحب اوس ما پختنه مو مخ کې اخیستی وی خا په بخین سره چې تاسو ما غاک نه اورید سلمی صاحب ما پختنه دا ده چې په دې رستیو کې په جرمني کې چې د پیښې رامنځته شوې دي په دې کې افغان مجرم دی ولی افغانان به دغه ډول پیښو کې تورن ګړل کیږي ځکه چې په جرمني کې خنور کډوال مشته د عربان شته ترکان شته اوکرانیان شته ولی هغه نه ګړل کیږي چې افغانان دغه ډول پیښو کې ښکیل دي
اغل سیال سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته متاسفانه چې مخکې ستونزې او مستاس خلک نه اورید خوشبختانه اوس کښې دا د جرمونو مسله ما څو ځله یاده کړې د جرمونه خو یو فردي عمل دی او په هره ټولنه کې جرم کیږي اما متاسفانه په دې وروستیو جرایمو کې چې کوم افغانان ښکیل وو نو متاسفانه دلته یې هغه ریاکشن هم داسې وښود د خلکو ریاکشن هم همدغسې و چې که په جرمونو کې یو څوک ښکیل کیږي د یوې خاص هیواد نه نو هغه یو ځل به ښکیل کیږي دوه ځله به ښکیل کیږي په دومره وار څوک په داسې سختو جرایمو کې نه ښکیل کیږي متاسفانه ستونزې ډېرې زیاتې دي موږ له داسې یوه ټولنې نه راځو چې دلته یا هم په داسې یوه لاره باندې د کډوال راځي چې متاسفانه دلته ډېر ځورېدلي وي یا هم په داسې یوه روحي حالت کې وي چې هغه روحي حالت یې ډېرې درملنې ته ضرورت لري اما متاسفانه په دغې ټولنو کې هم دومره جدي توجه نه کیږي او هغه د انټیګریشن او د ادغام پروسه په بشپړه توګه باندې نه تطبیقیږي او یا هم هغه لارښوونې چې کیږي کسانو ته او یا هم هغه قوانین چې تشریح کیږي دلته افغانانو ته او یا هم نور کډوالو ته متاسفانه څوک یې په نظر کې نه نیسي او بله ستونزه زموږ په خپله د ټولنې ده چې موږ له دغسې افراطي فکر سره داسې یوې نوې ټولنې ته راځو نو طبیعي ده چې ځینې تفاوتونه او ځینې شیان ممکن درک نه شو کړلی دا شان د دې باعث کیږي چې دغسې یوه پیښه رامنځته شي یا دغسې یو جرم رامنځته شي او بله اساسي مسله دغه ده چې تفاوت دی د ټولنو کې مثلا موږ په افغانستان کې د ټولنې سټرکچر هم دین هم ارزښتونه هم دا ټول متفاوت دي اما دلته چې کله دې ټولنې ته راځو هغه ټول سټرکچر د ژوند دغه د ټولنیز ژوند او همدارنګه د ټولو مسایلو سټرکچر تغییرېږي ډېر کم کسان شته دي چې دغه ټول شیان هضم کړلی شي ځینې کسان چې له پخوا نه او یا هم له ځوانۍ دورې نه دغه افراطي فکر ورسره وي طبیعي ده چې وخت بېرته پکې راژوندی کیږي
یعنې ستاسې په باور باندې سلمی صاحب چې دغه تفاوتونه په افغاني او جرمني ټولنه کې د دې سبب کیږي چې افغان کډوال دغه ډول جرایم ترسره کړي تر شایې بله سیاسي انګیزه نشته
سیاسي انګیزه ما په دغه خبر چې وکړل دا یوازې یو فاکتور دی د برخې مثلا ممکن داسې کسان وي چې له ځینې افراطي کسانو سره په تماس کې وي یا هم په داخل د جرمني کې یعنې دا هم سره څوک نه شي ردولی چې دلته په داسې افراطي ډلې نه وي او یو دوه درې کسان به یې فعاله نه وي یا هم بیرون له جرمني نه ممکن داسې کسان وي چې دوی ورسره فعال وي چې سبب د دغسې یوې پېښې کیږي چې دلیل یې یا اسلام پال او یا هم دغسې یوه افراطي پېښه منځته ترې راځي نو دا طبیعي ده چې یو څوک په یوازې ځان باندې زه فکر نه کوم ډېر کم کسان دي وي چې داسې یوه انګیزه دې ولري طبیعي ده چې دا انګیزه له یوه ځای څخه اخیستل شوې ده او دا فکر دوی ته ورانسټال شوی دی
مننه سلمی صاحب تاسو ته بیرته راګرځم شیرزاد صاحب که تاسو راته ووایست د دغې پیښو د یو فاکټور په توګه څنګه چې سلمی صاحب تشریح کړو دا چې تفاوتونه شتون لري یوازې یوه برخه کیدای شي دا وي چې افغانان په جرمنی ټولنه کې سم نه د خامي یو اغل سخت چې په لار کې تیری کړی وی روحي رواني فشارونه ور باندې ډیر بل اخر د غړول یو کړنی تر سره کی. خو کلونه کېږي چې افغانان په جرمنی کې میشتي د افغانان مشته چې دلته د شوروویانو د جګړې پر مهال باندې راغلي دي، دلته میشو دي د 2020 کال راورسته کوو ګورو د افغانستان غ باسواد قشر دلته جرمنی ته راغلي دي. فکر نه کوي چې په دغه دریو کال کې به دغه دومره بدلون نه وي راغلی چې افراطي فکر تر لاسه کړي. تاسو څه فکر کوئ چې ولې اوس دغه جرمونه ډیر شو؟ په تیر شلو کالو کې ډیر نشو دغه باسواد قشر چې راغی، آیا دوی سره دا جرمونه ډیر شول کنه؟ تاسو بل څه لټ وینئ؟
مننه تاسو ته ستاسو د طریقې ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. سلیمی صاحب خو یو فیکټور ویلې چې ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه. نو دا زیات فیکټورونه لري، خو دلته چې ځوانان راشي نو د یو رقم ته ذهني فشار سره مخ کیږي، د ډیپریشن سره مخ کیږي. اوله خبره خو دا ده چې هغه د ژبې سره مشکل لري، هغه انټروین زندگی په همدې خاطر چې په تیرو وختونو کې یاد څه کم دوه کال راځي خو افغانانو زیات جرمونه دلته ترسره کړ. یو فیکټوري هم همدا ده چې دلته یو سر ډیپریشن سره مخ شینو، هغه بیا داسې عمل سر ترسي. بل فیکټوري همدا ده سیاسي، دلته سیاسي لوبي روانه ده، د دې ترشا سیاسي لوبي روانه دي. د مثال په ډول دلته ځینی داسې ګوندونه شته چې په همدغه د افغانانو جرمونه یو بهانه کی او په همدې باندې ځان یو کامیابی لارې طرف ته بوزي، چې خلک دوته رائے ورکي، هغه دا انګیزه خلکو ته ورکي چې موږ به دا مجرمین د جرمني څخه وباسو. نو دلته د دې ترشا یو سیاسي لوبه هم موجوده ده. او د دې ترڅنګ موږ په جرمني کې او په داسې نورو هیوادونو کې د پښتنې څوک نه لرو، که نور هیوادونو باندې یو جرم وکي، نور هیوادونو خلک یو جرم وکي او هغه میډیا ته ورکول کیږي، نو دلته بیا د هغه دولتونو کم مسؤلین کسان چې د هغو ته پښتنه کولی شي، خو زموږ د پښتنې هیڅوک نشته. که هر څوک جرم وکي نو د رسنیو او د خبرونو سرټکی افغانان دي، او که نور خلک جرم وکي هغه مطلب نه رسنیس کیږي، خو یوازې
په خینه سره استاسیدا ایدا په دې معنی ده چې تاسو وایي چې چیرته مثلا همدغه موټر ځکه چې د مجرمینو هویت خو ډیر نه راښکاره کیږي او په نورو مستعار نومونو باندې معرفي کیږي او نور جزئیات هم د دې کس په اړه باندې نه وي. یعنی تاسو وایي چې جرم یو ترکی وکي او د افغان د پښتني څوک نشته، نو پولیس کولای شي چې دغه د ترکی جرم پر افغان ورواچوي؟ همدا څه ده؟
فکر نه کوم چې دا سی وشي، خو دلته خبره ده چې جرم افغانان کوي، خو دلته اوس کچرته اوس مطلب همدغه جرمنی په بل ملک کې جرم وکي، هغوی نه رسنیس کوي، مطلب ډیر هغه ورته نه ورکوي چې رسنیس شي، او که د په جرمنی کې د هغو هیوادونو هغه مطلب سفارتي اړیکې سره جوړي، داسې یو موافقې ته شاید سره رسیدلی
شي. خو ساسي پان ملک یو په 9 کسانو باندې موټر ور برابر کړی، که هتا د جرمن اوسي کې د یو بل هیواد هتا امریکایي اوسي یا روسي اوسي، دا په خوده رسنۍ ولسترګو پټه نه پات کیږي. ساسي هدف دا ده چې پیخه خواتمن رسنۍ زکیږي د خلوې پیخه ده، خو دا چې مجرم څوک ده د پدې اړخ کې ستونزې ده، که رسنۍ وو کې د یو موضوع په انعکاس کې ستونزې ده.
دلته اوس ځینې داسې ګوندونه شته چې هغه هم دې پسې ګرځي چې دا ما بهرنیان چې دی یو وړه غلطي هم وکړه، خو یو غټه موضوع و چې مطلب 15-16 کسان باندې موټر والے اورولې زخمی کې، هغه هم دغه وړې نقطې پسې هم ګرځي د خپلې کامیابی په کوشش کې چې موږ ته خلک ډیر را یا را کی او هغه تر لاسه کو. او اوس کچرته اوس مطلب کومه خار کې روانو یا په پوهنتون کې د ماسلینو سره غږی غنو، د یو خانه وته د افغان کلمه او رزقه افغانان داسې دا مشکل هم لري چې زیات سلیمی سره څنګه ویلې چې دا افراطی نظریات هم لري. نو چې افراطی نظریات لري طبیعي خبره ده چې دلته به جرمونه ترسره کوي او د خبرونو سرټکی به موږ افغانان یو.
مننه کور ودان تاسو ته زبیر تر ګرځم. که تاسو تراشم سلیمی صاحب تاسو راته وایست د سیاسي لتون په اړه باندې یو څه تاسو مخکې مرانه واچوله شیرزاد صاحب هم ولي خو په ټوله کې دغه قضیه چې پرستیو کې تر سره کیږي ټول مجرمین افغانان دي اېدا شوی کسان چې شکمن نیول شوی دي دوی ټول افغانان دي سربیره پر دې چې مثلا په افغانستان کې د سيو پرسمت پیژندل شوی حکومت مګن لرو چې د کسانو پښتنه وکړي عدالت سفارت په غندازا چې باید د خپل وګړو پښتنه وکړي افغان له یو دوی ورته رسیدګی نه کوي بل سیلت هم تاسو ویني چې یوازې افغانان ټارګټ کیږي هدف کیږي
متاسفانه دغه مسله خو یعنی سړی باید با انصاف اوسې کدا وایي چې زموږ د پښتنې څوک وایي نو دغه جرمونه به ممکن دومره نه وایي رسنی شوي یعنی زه دقیقا په دې باور باندې یم چې یعنی تر ځکه د انتخاباتو مخه د تر اندازې زیات کوښښ ورکول کیږي اما ته داسې یو جرم په دې باندې نه شي توجیه کولی چې نه دېرش کسان ته یو ځای په موټر باندې ووایي یعنی دومره یو داس یو فکر در سره وی او که ته مثلا هر څومره یو خن ماینده ولری یو حکومت ولری ته د پښتنې څوک ولری متاسفانه حکومتونه هم دغه نشي توجه کولای تاسو په دې سفارتو د درې وړ قنسلګریان او سفارت هغه اوریدلې وی اعلامیه به موږ وستي وی او هم ویلي و چې مرسته کوو چې دغه رقم کډوال افغانستان ته ډیپورت شي موږ له جرمني حکومت سره مرسته کوو چې دغه رقم کډوال ډیپورت ته لار برابر کړو یعنی د افغانانو وروستي جرایم دستي چې د هیڅ ډول توجه وړ نه دي اما مسله د نمائندګۍ په دې ساته باندې ده چې موږ پر اکتیا پر اکتینی معنا هم دست څوک نه لرو چې هغه زموږ د نوم مغایر له دغه افراطي فکر نه له دغه افراطي پیښو نه له هغه د جرایمو پرته زموږ نوم په یوه ښه توګه باندې زموږ له نوم نه یوه ښه نمائندګي وکړلی شي چې افغانان مثلا ډاکټران هم شته د ټولنې هغه برجسته قشر هم دی او هم هر ټولنه ده مثلا مجرم هم لري اما متاسفانه په دې اس ټولنو کې په دغې ټولنو کې موږ متاسفانه داسې څوک نه لرو چې هغه د زموږ په سمه نمایندګي وکړي زما هدف له نمایندګۍ او هغه نه دغه دی شته په ډېر کم تعداد باندې کسان شته دي اما ضرورت دی دا مثلا د لومړي نسل دنده وه چې کډوال شوی و جرمني ته چې باید یو ښه ژوند یې جوړ کړی وي یو ښه نوم یې پرېښی وي حتی دوی ممکن تر یوه حده دا هڅه کړې وي اما هر څوک خپل مجبوریتونه د کډوالۍ په ژوند کې لري
پخوا که تېر ته وګورو دغسې قضیې چې لکه پرله پسې په یو کال کې یا د نن په څو میاشتو کې په داسې لویو پیښو کې چې کسان پکې وژل کیږي په پولیسو باندې برید کیږي او په لاریون باندې موټر ورخېجول کیږي په تیر کې خو داسې قضیه ډېرې کمې وي یا بېخي نشته د افغان په نوم نه دي ثبت شوي چې یو افغان دې داسې وکړي یعنی له تیر نه خو دغه اوسنیو افغانانو ته چې په جرمني کې میشت دي داسې میراث نه دی پاتې چې دوی ورباندې افتخار و نشي کولای خدای چې د نمائندګۍ موضوع تر شوت من تاسو په جرمني کې د څه ټولنې لري چې دوی کولای شي لاغه افغانانو سره چې ناروغان دي روحي رواني مشکلات لري یا په سختي باندې راځي د هیواد ته یا قزیرت کې له دوی سره به همکاري کوي نشته د څه ټولنې
ټولنې څنګه نشته لمړی ځل غواړم د تیر موضوع ته یو اشاره وکم مثلا موږ چې د کډوال سره کټګورایز کوو چې خوانی او سنی دغه یعنی بین صافی را مسته کی کته وای چې خوانی ټول خو یا مثلا خوانی ټول بعد وو زموږ یې خان نمائندګی نه کړی او سنی ټول خدي یعنی دا یو اشتباه غدا پرتاله ده او د دې ترڅنګ بل مسله دا ده چې افغانان پر یو واحد سټیج باندې د راتلې دوه ظرفیت نه لري متاسفانه کته مثلا یو لاریون کوي په افغانستان کې د یو مهم قضیه په اړه راټولېږي یو ټولنه ورته وایي چې دلته راشه
او بخه سلیم صاحب فقط دغه موضوع چې تاسو ویلي چې افغانان د دې ظرفیت نه لري چې راټول شي او په ګډه د افغانستان نمائندګي دلته وکړي یا د کډوال نمائندګي وکړي فکر نه کوي همدغه ټکینا خیر خیچه د کوچنیو موضوعاتو په لټه کې درڅو د خپل خلکو راي ترلاسه کړي ګټه به پورته کړي وي او په دغه قضیو کې چې اوس افغانان تورن پیژندل کیږي د دې تر شا کې دي چې د خیر خلاص وي پندغه موضوع چې افغانان ظرفیت نه لري چې دیوبل ملاتړ وکړي
کېدلای شي وا موضوع هم دا غم بیا یعنی موږ داسې یو واحد ټولنه نه لرو یو واحد اورګنایزیشن نه لرو چې موږ نمائندګي وکړي زه مثلا په هر کار کې موږ ټولنه لرو په هر کار مثلا برلین کې موږ د افغانان د مغغې مرکز لرو پاشافنبرګ کې چې کومه پیښه وشوه لکه موشم چې ووژل شو موږ د همدردۍ یو غونډه نیولې وه د مشامې بلې کړې وي زه ډاډایم چې موږ یوه هفته مخکې دا اعلان کړی وو او خلکو ته معلومات ورکړي وو چې دغسې به راټولېږي او موږ به د افغانانو په توګه باندې وایو چې موږ حتی اقل دغسې ډلې له خلکو نه نه یو افغانان په خپل منځ کې فرق لري جرمونه خو کیدلی شي دا یو عادي کیسه ده اما متاسفانه زه درته ویلی شم چې تر شل تر پنځلس زیات کسان تر لس زیات کسان نه وو راغلي موږ به بار بار وایو چې راشئ د افغانانو د همغږۍ مرکز ته راشئ که تاسو په خپله ستونزه ولرئ ستاسو ستونزه به حل شي که تاسو معلومات ولرئ یو بل څوک چې ستونزه لري هغه ته به معلومات ورکړئ اما متاسفانه په هره غونډه کې هره اونۍ مو غونډه لرو په هره غونډه کې تر پنځو شپږو کسانو څوک زیات نه وي که یو څوک په واقعي معنا باندې درملنې ته معلومات ته او یا عامه پوهاوي ته ضرورت ولري طبیعي ده چې په دغسې ټولنو پسې ځي هغه خپل ستونزه هلته شریکوي که ستونزه ولري اما متاسفانه په افغانانو کې دغه ظرفیت زه نه وینم چې سره راټول شي او یو واحد غږ واوسي حتی په جرمني کې ډېر زیات ټولنې فعال دي د افغانانو په نامه باندې ممکن ځینې فنډونه هم اخلي له جرمني حکومت څخه یې ځینې فنډونه اخیستي وي پروژې تطبیق کړي او اما زه په ډاډ سره ویلی شم چې د دغو ټولنو تر منځ ماته د یوه ښار نه تر بر ښار پورې هماهنګي نشته ده چې دوی غږ پورته کړي حد اقل یې وایي دومره څوک نه وو له سفارت پرته چې یوه اعلامیه خپره کړي چې مثلا موږ په دې مسله باندې غمګین یو څومره چې جرمنان دردمند دي څومره چې نور کډوال څومره چې نور د دنیا نور خلک په دې مسله باندې دردمند دي په دې جرم باندې دردمند دي هغومره موږ هم دردمند یو اما متاسفانه داسې یو واحد سټیج موږ د افغانانو کې توکو باندې نه لري.
یعنی دوی فنډونه د جرمني له حکومت نه د افغان ټولنه په نوم باندې هم ترلاسه کوي خو بیا هم په دغه ټولنو کې یوې ټولنې هم داسې اعلامیه صادر نه کړه. مدنه سلیمی صاحب تاسو بیرته راوګرځم. اوریدونکو نن د ځوان فکر په پروګرام کې په جرمني کې د افغان کډوالو پر وضعیت باندې خبرې کوو چې وروستیو پیښو په دې هیواد کې هغه افغانان چې په دې هیواد کې میشتي یا د پناه غوښتنې په دې هیواد کې ورکړي ده د دوی په ژوند به څه اغېز وکړي او هغه چې د هیواد ته راتګ په تمه دي. له دغو پیښو وروسته هغه کسان چې له پاکستانه په ځانګړې توګه جرمني ته راتلل پروازونه یې کنسل شوي دي او د هغو کسانو چې حتی ویزې ترلاسه کړې وي نه دي توانېدلی چې جرمني ته داخل شي. همدارنګه د راپورونو پر بنسټ په کمپونو کې میشتو افغانانو ته زیاتره تایی چې کیسونه یې د پناه لپاره ورکړي وو هغوی ته منفي ځواب راغلی دی او د جرمني حکومت هم په وروستیو کې اعلان کړی و چې طالبانو سره په دې خبرې کې چې څنګه کولای شي دوی مجرمین افغانان د دوی پټکو بیرته افغانستان ته ستانه کړي. پرونه کې را سره دوه قدر مل منمانه په جرمني کې میشت افغان فعال زاهد الله شیرزاد او هم درنګ په جرمني کې میشت د کډوالو د حقونو پو شبیر سلیمی دي. اوریدونکو تاسو د اړیکو په تمه هم یو ز تاسو بیا د ټلیفون شمیرې تکراروم 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 1 5 0 00 3 شای هر څه لته ک سیاسي او ک ټاکنې دي او ک د افغانانو خپل تخپل ترمنځ د همغږي نشټون دي. خو کوم کسان چې میشت دي، کوم کسان چې روان دي جرمني ته، کوم کسان چې پته مدي چې جرمني ورته پناه ورکړي، په ځنګړې توګه هغه کسان چې له دوی سره کار کړی دي، په دې ټولو یو ډول ویره خوره شوې ده او ستونزې هم جوړې شوې دي. فکر نه کوي له دغه پیښو وروسته کې یو څوک جرمني نه غواړي قبول کړي د مجرم په نوم به بیرته افغانستان ته ډیپورت کړي، د دې ویره شته؟
دلته خو څو خبرې دي. اوس مطلب کڅوک د افغانستان څخه راځي او هغه بیا هم په دې هغه کې چې ماته په جرمني اسناد راکې او ماته قبولی راکې، خو یو څه ستونزې سره به مخ کیږي، ځکه کوم جرمونه چې افغانان تر سره کړ نو همدغه علت کېدلی شي چې هغه ته په اسانۍ سره قبولي ورنه کړي او هغه ته په اسانۍ د اوسېدو اجازه ورنه کړي. او بل خبره دا کېدلی شي چې دلته هم څومره افغانان سره چې موږ مخ کیږو نو دوی د یو قسم ذهني فشار سره مخ دي، همدغه ذهنیت ورسره دی چې مطلب موږ اخراج نه کی یا موږ ته ډیپورټی را نه کی. خو یو خبره باید زه کوم، هغه کسان چې جرمونه نه لري هغه په صحیح شکل سره د جرمني تر قانون لاندې مخ ته ځي، نو هغه تازه یو خبره کوم چې تاسو مډارېږي، جرم چې دی دا فردي دی، خو یو بل خبره چې از پدې باندې
خو شیرزاد صاحب سره لدی چې جرم فردی دی هغه کسان چې تمه و جرمنی تراشي او پاکستان کې خپل پروازونه په تمه دغه پروازونه کنسل شوې دي او کله چې زیاتره د هغو کسانو چې د پناه غوښتنې ورکړې او هیڅ جرم نه ده کړی د دوی کې سونه رد شوې تاسو هم دلته یاستې پم دې ټولنه کې یاستې خبر ویاستې دوستان کسان مودا سنش چې تاسو ته ولی بیل تاسو ما کیس رد شوې یا هغه کسان چې په پاکستان کې په تمه دي او غواړي دلته راشي ته جرمنانو سره کار کړي سفرونه یې ځندې دي کې د شه سرسره نشیا کې د شه دوی را انتقال کړي خدای وډه ولغیز نه ده چې یو کس فردي عمل کړي خو غیزه پر ټولو دی
نو همدغه علت دی کنه چې مونږ یو افغان مطلب فردي جرم تر سره کړو د دې تر چتر لاندې ټول په مشکلاتو کې ګیر شو وس هغه کسان چې د هغوی وایزي شوی وي یا په اسلام آباد کې هم دې ته پراته و چې مونږ به جرمني ته ځو نو د هغوی کارونه ځان شو نو ته فکر وکړه چې دا به د څومره مشکلاتو سره مخ کیږي هغه به تللی بل ملک ته خپل درایي به خرڅ کړي کور به خرڅ کړي هلته به د جرمني په تمه به ناسي کارونه به شوی وایزه به اخستې خو دلته به نشه راتللی خو همدغه مشکل دی چې مونږ د یو کس ته جرم لواجی ډیر افغانان د مشکلاتو سره مخ کیږي ان که زه درته وایم زه خپل دلته په هنتون کې د ریسرچر په هیڅ کار کوم نو دلته د زینو مشکلاتو سره زه خپل مخ شم د تیر جنوري د میاشتې راځي زه خپل په هنتون ته نه یم تللی زمونږ هغه پروفیسور راته ویل چې ته د انلاین د کورس ښه کار کوې ولی همدغه علت دی چې هغه دا فکر کوي چې افغانان ټول مطلب داسې افراطي نظریات لري نو زه اوس په د تیر یو نیمه میاشتې راځي د همدغه کورس ښه کار کوم میټینګونه هر څه د همدغه کورس ښه اخلم میټینګونه کوو نو دلته جرم یو کسر ته ورسي خو د هغې اثرات په ټولو باندې نو زه فکر کوم چې افغانان چې دلته راځي باید دا سوچ د ځان سره ولري چې زه به د جرمني تر قانون لاندې ژوند کوم زه به د هغو د قانون خلاف کاری نه کوم جرمونه به سرته نه رسوم نو هغو کسانو دپاره چې د قانون تر چتر لاندې ژوند کوي زه فکر نه کوم چې ډېر زیات مشکلات هغوی ته پیدا شي او د مشکلاتو سره مخ شي او بل د نورو هیوادو څخه چې خلک راځي افغانان په تمه د هغو خو په دې مونږ پوهیږو چې د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي خو دغه پروسه به تر یو وخته پورې بیا شاید انتخاباتو نه وروسته شاید بیرته دوی ته اجازت ورکړي یا ویزې ورته ورکړي چې بیرته راشي او جرمني کې د اوسېدو اجازه ورکړي
په بخښنه سره خبره مې ته قطع کړه و بخښي مننه دا وريدونکې په تمه دي دوی برا واخلو بیا بیرته تاسو ته راستنه شمه نو مور ته واخلې لکم زموږ کې نیولې ده ساسې اړیکه وسته ستړی ماشین نوم دې څه دی لکم زیدارې کې
الو سلام علیکم
ساسې رک سم نه راځي کله موقع ته تغییر ورکې نوم څه دی لکم زیدارې کې اورو میرا بانی
اورې
میرا بانی غږ مورو فکر کوم چې زموږ په دې اوریدونکو په اړه کې یو څه ستونزه ده هڅه وکړو چې وروسته ورسره بیا اړیکه ونیسو بل اوریدونکو را سره د نومو راته واخلې کوم څه مړی کې نیولې
السلام علیکم خور تاسو سلام وړاندې کوم
علیکم سلام
تاسو چې ما دې غزنی علي څخه
ستړی مشه پروګرام ته په خیر راغلی ستاسو نظر ورو کې پښتنه لري میرا بانی
په معنا زه خدا دا چې د افغانانو مشکلات خو زیاتی دي د سې د یم توردی او غو پنا ور کړی دا ودی راځي دغه باوجود هغه باندې قتلونه کوي نه غو دي تفاسخ په شرایط کې پنا ور کړی دا او دوی دا راځي قتل کوي نو دا خو نه منل کیږي دا خو موته شخصله د اسلامي سیاسي ته هیوات درځي او ته په ناورو کې دی تا قتل کوي نو دا خو وچن خبره ده چې دا نه منل کیږي نو دا خو ډیر بد تاثیر لري
انت د جرمني د حکومت طرفدار یا چې دا کډوال د ټول بیرته افغانستان ته ستنه کړی
نو خو کدا شي هغه دغه سپری کلو کلی نو چې دوی قتلونه کوي خو یا پاکه یا پناکی خو هغه مجبور دی دغه سپری کلو کلی او دا ډیر بد تاثیر کوي ځکه چې د افغانستان کې خو هم او وجد په الحال سم نه ده اقتصادي مشکلات دي نو باید دلته زمينه برابر شي تر څو پوری کوم افغانان چې په خارج کې دي هغه باید ټول راسي د افغانستان ته.
مننه که څه پوښتنه لري مهرباني وکړه. پوښتنه خو نه لري؟
نه خیر وشه کور
ودان. مننه کور دې ودان چاړي کې دې نیولې و بل اوریدونکو دې نمبر ته واخلې کوم زما دې کې نیولې.
خبر ایو دومم خبره ده چې موږ د تلویزیون کلو ته فرپارک ځان ته نه پیدا کړی دي چې موږ غوښتو غواړي اگر کوم د پاره خلکو باندې هم د دې فشار نه چې موږ ته راغی هم موږ د لاس آزاد دي کوم دلته به څه ګوره یو رانه وي چې زر نفر نور دې په آزاد کړي او دې زر نفر ته ټول په ضرر رسیدي نو خبره ده چې موږ ډیر کار وکړو موږ ترونه د څه چې خامه نو موږ یې کله د خلکو ته غنې کې فاطمه راتللی ځکه جرمني حکومت یې کده فرانسې کې ټول په کارونه موږ دوه انیشه موږ نه خلک ازادي دي هغه موږ کله غواړي په موږ خپل ملک نه جوړ کړی نو د پردي ملک هم رانه وو هغه څنګه چې فکر کوي موږ هغه پخوانی به یو متل کوو چې په یو پاده کې چې څوک رانه وي کې دا ټول پاده ککړی دغه چې یو څوک پیدا کیږي دغه چې پراتي نظرونه پیدا کړي پراتي درسونه موږ شي دي ګوندونه د رهبرانو نه موږ ته وران وان ته درسونه راکړي دي هغه څه دغه کار نه کوي نور افغانانو او فکر رنګ به دي ځکه دا حکومتونه چې دي دا جرمني دی قبول دی قبول دی هر څه چې موږ پناه راکړي پاید موږ هم په دې یو شیخ باندې دا یو هغه باندې راته جون دکو چې دا هغه څنګه ضررونه ده څو ځان ته نور افغانانو ته ضررونه ده
مننه کور ودان جون دی اوسې صفای سپ چړي کې دی نیولې وکړه پختن لري مې ربانی کړه خدای په منی بدر سره وکړه مننه مننه دا رسته وريدون کې به راوخل نو مور ته واخلې لکم زما لري کې نیولې
السلام علیکم
ستړی مشینم د څه د لکم زیدا لري کې نیولې
سردار احسان زابل ولایت
احسان صاحب له زابل نه بخیر راغلی مهرباني ستاسو نظر او روغ څه پختنه لري
تلخم نور د مودرن سره د ډیر خپل دا نظر خمسه او خپل دا غشل ځان سره زمونه کوو کوم چیرې ظلم نه کول په جرمني کې چې ما ته یو پنارا کې او بیا زره ولالي کوم په لاریم باندې په داسې لاسو باندې موټر وسخوم او
افغانان خپل لزان سره دا ډول ظلم کوي چې راپورته کیږي په یو هیواد کې چې ټول امکانات ورکړی وي کډوال ته اتا ځینې کسان چې قبول شوی منوې په کم کې اوسي یا د خپل سرپناه خو لري او غوډ خوراک لپاره خو یو څل لري د دومره امکاناتو سربېره چې هغه قبول شوی افغانان یا هغه چې د طالبان له سقوط وروسته انتقال شول په ډېر قدر عزت راغلل جرمني ته د امکانات ټول ورته د حکومتونو ورکړي دي فکر نه کوي خیر خیم کېدای شي هم دا استدلال ولري تاسو هلته انتخاباتي کمپاینونه باورې ګوري وای چې دوی کېدای شي په دا استدلال وکړي چې موږ د کډوال ته هرڅه ورکړي خو بیا هم دوی راځي جرمونه کوي خده چې وي باسو د دغه ټول امکانات سربېره یو افغان کډوال ناروغ وي یو افغان کډوال په لار کې سختي تیر کړي وي کېدای شي دا یو افغان کډوال نه وي زغملي او ترکیه چې راغلی وي یا افریقایي هوادونو چې کوم عرب راغلی وي کېدای شي غیم زغملي وي زما پوښتنه بیا هم دا چې ولې افغانان بیا دلته دغه ډول کړنې تر سره کوي آیا دوی د دغه هوادونو د امکاناتو قدر نه کوي کنه غواړي دلته اوسي کنه غواړي اوسي ولې افغانستان ته نستنیږي په دې افغانانو کې اصل دوی د څه کم احساس کوي چې دغه ډول جرمونه تر سره کوي ورنه
متاسفانه ما په اول کې موبایل سن زده دا چې موږ له داسې وټولنې راځو چې لکه یو اوریدین کې وویل دغه افراطی فکرونه موږ هلته زده کړی دی او هلته مخیستی دی او په موږ ذهن باندې بیا داسې وټولنې ته راځو چې موږ له ټولنې سره 100% تفاوت لري. یو مسله دا غدا چې دغه پروسه کې کوم جرمونه وشول خصوصا د ورستای جرم دغه قسم جرمی ته زیر سن راغله و درحالی که حقیقت به څنګه وي خو مقصد کوم معلومات چې خپاره شوي دي د تر اتلسو کالو چې عمر ټیټو دلته د پناه غوښتنه کړي نو زما یو زما سره هر وخت یو تشویش پیدا کیږي په دغه اوږده لار باندې او په دغه سخت شرایطو باندې. ته یو زیر سن اولاد له افغانستان څخه رالیږي، در حالې کې چې هغه ممکن په هغه سن کې داسې یو فکر ونه لري، داسې یو ستونزه ونه لري، حتی ناروغه نه وي، حتی د دې مسایلو په اړه هیڅ عمیق درک ونه لري. اما ته دا زړه ښه کوې، صحیح ده ځینې مجبوریتونه ممکن انسان درک کړلی شي، په افغانستان کې وضعیت خراب دی یا مثلا پخوا خراب و یا اوس خراب دی، صحیح ده دا مجبوریتونه په نظر کې نیسي، اما د یو افغان مور او پلار په توګه باندې ته یو زیر سن اولاد جرمني ته رالیږي، هغه بیا دغسې یو جرم کوي، قبولیږي، اسناد لري، دلته د کار اجازه لري، ژوند یې جوړ کړی دی، له دې ټولو امکاناتو څخه استفاده کوي، اما بیا متاسفانه دغسې یو جرم ترسره کوي. د دې تاوان یوازې دې ته نه دی چې مثلا دلته به ممکن یو څو مجرمین ډیپورټ شي یا به یو څو افغانانو ته ستونزه جوړه شي، د دې سره خو زموږ د نوم او زموږ د وطن او زموږ حیثیت تړل شوی دی. نو دلته خو به یوازې جرمنان تاته په دې سترګه باندې نه ګوري، دلته خو نور کډوال دي، نور ټولنو خلک دي، دلته خلک دي راغلي دي، کار کوي یا د پناه غوښتنه کړې، دغه ټول نوم او حیثیت له دې مسایلو سره تړلی دی. او دغه متاسفانه په دې باندې موږ پېژندل کیږو، لکه په دې وروستیو کې چې په رسنیو کې دې مسالې ته پوښښ ورکو، او دا ډېره یوه دردونکې پېښه وه، باید پوښښ، یعنی یوه مهمه پېښه وه، یو مهم جرم و چې باید رسنیو پوښښ ورکړی، او موږ متاسفانه باید نور دغه ډېرې بهانې ونه کړو چې مثلا زموږ افغانانو په اړه باندې چې کوم خبر راځي پوښښ ورکول کېږي. متاسفانه دغه همدې افراطي کسانو ته موږ لاره پرانیستې پرېښې ده چې خیر دی که تاسو مثلا په داسې یوه مقطع زمانی کې یو جرم ترسره کوئ، ممکن پوښښ ډېر ور نه کړل شي، ولې باید سړی جرم وکړي؟ ولې د افغانانو نوم د افغان نوم باید بد کړي؟ یعنې څه ضرورت دی که یو څوک په دې ټولنه کې خوشحاله نه دي، دلته له ژوند نه خوشحاله نه دي، هغه خپل مذهبي ارزښتونه دلته نه دي ساتل شوي، او یا نور ارزښتونه چې هر څوک ممکن مختلف ارزښتونه ولري، ولې بیا دلته راځي؟ زه متاسفانه زه بیخي نه پوهېږم. د وروستۍ پېښې مستقیماً زما په ژوند د یو بل افغان په ژوند باندې ډېر اغېز کړی دی، حتی دا زه چې څومره د دې پېښې په اړه دردېدلی یم، یعنې دا خو یوازې زه درکولی شم، ولې باید داسې وشي؟
سلیمی صاحب، تاسو ته بېرته راګرځم. شیرزاد صاحب، که تاسو راته دغه پوښتنه ځواب کړئ، کله چې په اروپایي هېوادونو کې د افغان کډوالو د ژوند هغه طریقې ته وکتل شي، په ځانګړې توګه د ښځینه وي، تاسو څه فکر کوئ؟ څومره افغان کډوال دلته ادغام شوي دي؟ څومره په دې خبر دي چې دغه تفاوتونه یې درک کړي دي او په دې پوهېږي چې باید په دې ټولنه کې ادغام شي تر څو دغه جرایم افغانان ترسره کړي، د دې مخه ونیول شي؟ فکر کوي په ادغام کې ستونزه ده، او که همدغه افکار دي چې دوی له افغانستانه ځان سره راوړي دي او لا یې نشي هیرولی؟
یو ځینې خبره د توکم مخکې سلیمی صاحب هم ویلې چې زمونږ ټولنه کې مونږ ته افراطي فکر راکول شوی، د ماشومتوب څخه د وړکوالي څخه مونږ ته همدا فکرونه راکول کیږي. یا خپل هم هلته په افغانستان کې لیدلې دي، د جګړو سره د قتلونو سره مخامخ شوي یو، نو هغه چې دلته راځي هم هغه د افغانستان فکر کوي چې دا قانون او دغه ټولنه هم هغه د افغانستان په رقم ته جوړه شوې ده. خو نه، دلته دا ټولنه د هغې په نسبت تقریبا 0% د نوي تر 0% فورې مختلفه ده. نو کله چې یو مهاجر د هغه سي ټولنې د افراطي ټولنې څخه داسې یو ټولنې ته راځي، باید د دې د قوانینو سره ځان عیار کړي، د دې قوانینو د دوی د ژبو د دې د ژبې سره ځان عیار کړي، تر څو هغه د ادغام کې او په خپل ټولنه کې ځای ورته ورکړي. او کوم مجرمین چې دی هغه که اخراج کی، دا ښه خبره ده، خو ټول کډوال خو فکر نه کوم چې دوی اخراج کړی شي یا دا تصمیم ونیسي، خو هغه کوم مجرمین که ها د افغانستان دی یا که د نورو ملکونه دي، هغه که د اخراج کی، نو د نورو دپاره به یو سبق یو درد شي چې هغه بیا داسې غیر قانوني قتلونه او غیر قانوني کړنې ترسره نه کړي. نو فکر نه کوم که څوک جرم دلته ترسره کړي هغه ته به مشکلات، خو که څوک جرمونه ترسره نه کړي، فکر نه کوم چې هغه د ادغام نه کړی شي دلته، یا د هغه غیر د کمی موضوع د شریکولو څخه هغه خپل هیواد ته ستون کی نه. جرم متر سره کوا دي دو په قانون سره لاړ شه، دو کاریګرو ته ضرورت هم لري چې تا ادغام کې په صحیح شکل دی اندو د قانون تر سره لاندې ژوند وکړه. ولی هغه افراطی فکر دلته په جرمنی کې ته سره راسي، دلته قتلونه سره راسي، یا موټر په خلکو باندې ورولي.
مننه شیرزاد صاحب کور ودان. سلیمی صاحب که تاسو ته وځ دغه د افراطی فکر د ستاسو دواړو هدف څه ده؟ ځکه مخ په افغانستان کې نه دي کتلی چې یو کس دی د مذهبي انګیزې له مخې سیده چلته ټول مسلمانان دی او هغه ټول نه افغانی ده، په نه دیرش کسانو باندې په لاریون د موټر برابر کړیو د مذهبي انګیزې له مخې دی کسان مخ ټول مسلمانان یو دا ټول متفاوته ده په مذهبي لحاظ باندې کسان دی وژني. خو دغه افراطی فکر تاسو وایئ چې د ټولنه کې مثلا خزي سرلوڅه ګرځي ځکه دا افغان نارینه دغه ډول کړنه کوي، یا د اسلام سربیره نور دینونه دي دلته چې افغانان تحریکیږي دغه ډول کړنې وکړي، یعنی مشخصا داسې څه دي چې دوی دومره ډېر مخالف دي چې داسې جرمونو ته لاسه شي چې عام خلک په سړکونو باندې ورباندې موټر خېجوي؟
دا د تفاوتو مسله له دین څخه رانیولې تر ټولنیزو تفاوتو پورې دغه ممکن دلته یو څوک هر رقم چې زړه وغواړي هغه رقم وګرځي، مو په افغانستان کې متاسفانه داسې نه ده. اما یعنی دا هغه اساسي مسله د جرم نه ده، که ته مثلا دغه جرم څېړې یعنی ته نشې ویلی چې دغه کس افراطي و. وروستۍ پېښې چې موږ یې په ځواب کې ورک کړي یو جرمني مقامات هم همداسې حکومت هم متاسفانه دې ته ځواب نه لري. تاسو د وروستي مجرم هغه کتلی وي په اړه چې کوم معلومات خپره شوي دي، هغه حتی یو ډېر عادي جرم نه دی کړی، حتی په یو سټور کې کوم غلا شوي د ده د هغه مخنیوی کړی. یعنی دا مسله ته نه شي جنرلایز کولی چې ټول دغسې دي، یعنی ټول دغسې. او بیا مثلا دغسې یو څوک راځي و دغسې افراطي پیخه تر سره کوي یا دغسې یو جرم کوي چې نه ته هیڅ توقع نه لرې له دې یو دغسې، نو دا مثلا نور هم مغلقه ده. ممکن یو څوک اعصاب خراب وي، لیوانی وي، یو داسې جرم وکړي، ممکنه ده. اما ته مثلا نو هم خلک باندې څه رقم یا دین ګټي هغه انګیزه پکې چې ته تعریفوې دا ډېره سخته ده. اما متاسفانه دي همدغه معلومات خپاره شول چې اسلامي روحیه یې درلودله او دینی تفکر یې درلودل او همدغه افراطي و، تر حال کې ممکن نور دنایل هم درلودل دغه کس حساب یې نورمال و یا په څه وضعیت کې و، هېڅ معلومات نشي کېدلی. اما هلته یې په اعترافات کې همدغسې ویل چې دا یو هغه یعنی یو افراطي فکر چې ما درلوده دغه په اساس باندې مې کړی. اما دا به څه
پټولګی تاسو خو د ټولنې لري افغانانو سره مناسته ولاړه ده، افغان نارینه سره کې نه، خزي سره کې نه، ماشوم سره کې نه، ټولنې کې یاستي. دوی د جرمني په اړه څه فکر کوي؟
ما تیر ورځ هم په غونډه کې همدا خبر وکړل چې هغه کسان چې ډیر زیات وطن دوست دي، زما په شمول باندې که زه دا ادا کوم چې زه ډیر وطن دوست یم، زه په دې باوري یم چې هیڅوک افغانستان ته نه ګرځي. نو یوازینی کار چې باید ټول یې وکړي هغه باید دغه وطن خپل وطن وبولي. تا دلته پناه راوړي دی، همدلته د ژوند دی، همدلته د کور دی، همدلته د کار دی، هر څه دی همدلته دي. باید په داسې سترګه ورته ونه کتل شي چې زه دوې ورځې دلته یم او سبا به ځم. خو که دغسې وایي پخواني خلک به تللي وایي، او که دغسې وایي دا ممکن په نږدې راتلونکي کې یا احتمال شته یا به وضعیت ښه شي یا به دا وضعیت تغییر شي، خو زه به ووینم که څوک ولاړ دي. متاسفانه هېڅ څوک به نه ځي. یعنی دغه حس د ځان سره پیدا کول چې دلته زه د عقل ژوند کوم، نه د وطن په سترګه باید دې خاورې ته وکتل شي، زه ته ستونزه نه لرم. اما که ته یو ځای کې ژوند کوې، هلته د کور وي، هلته د کار وي، هلته ژوند کوې، ولې باید په دې سترګه ورته وکتل شي چې زه دوې ورځې دلته پاتې کېږم او سبا به ځم؟ متاسفانه هېڅوک دغسې نه کوي. که دغه حس په افغانانو کې راژوندی شي، دا چې د هر چا مسؤلیت دی، د رسنیو مسؤلیت دی، که زموږ مسؤلیت دی، د ځوان کشر په توګه باندې یا دلته د ټولنې مسؤلیت دی، دغه هیڅ باید خلکو ته ورکړل شي، دغه ځوانانو ته باید
ورکړل شي. سلیمي صاحب په بخښنه سره دلته یو بل پوښتنه راپورته کې کېدای شي. دغه د تیرې شپې فکر کوم هغه تلویزیونی بحث به تاسو کتلی وي چې یوه افغان نجلۍ د جرمني د اوسني صدراعظم نه پختنه کوي ورته وای چې زه غواړم دلته ډاکټر شم خو زه نشم کېدلای ځکه چې د سیستم تاسو داسې جوړ کړی چې ما ته اجازه نه راکړي چې زه ډاکټر شم. ډېر ښه جرمني خبرې هم کوي، یعنی هغه تجربه هم زده ده. که یو طرف نه افغانانو کې ستونزه ده، دوی واحد ادرس نه لري چې امغاګیر رامنځته کړي، د دوی خپل منځي اتحاد نشته، ده بیرته د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، یا دوی په دې ټولنه کې سم ادغام نه دي. څومره جرمني حکومت بیا دوی ته امکانات ورکوي؟ لکه غنجلې چې وایي زه نشم کولای، یعنی ډېر داسې قضیې شته چې بیا جرمني حکومت هم چاته امکانات نه ورکوي، بل اخر افغان مجبوري دي چې داسې یو ډول کار وکړي، داسې یو ډول بریت وکړي.
متاسفانه په ادغام کې خستون زشته او په ټپ ټول سیستم کې دا کوم مثلا زې دا کوم چې د افغان په توګه باندې یو از زور سره مخ نه دا غسنه د نور کډوال مم دا غس مخ او مثلا کڅوکی او پانځي ولې هیڅ ځای مخ نه دی نیولې، خلک ویلې دی افغانانو ته ویلې دی نور کډوال ویلې دی. تاسو په معلومات لري چې دلته تر اویا شپته فیصد پر ټول ډاکټران بارنیان دي، جرمنان ډاکټران نشته دي، اما سرویس پبلک دی، هر څوک کولای شي تی بووی، یعنی په چا یعنی دا څه مشخص هغه نشته دی چې افغان کولای شي، سوریایی نشي کولای، اما ممکن دا لار سخته وي، دا یوازې کډوال ته سخته نه ده، دا جرمني ته هم سخته ده چې څوک له بلې وڅ هم راځي. اما دا هم باید هیڅکله له یاد ونه باسو چې د ادغام په مسله کې هم ستونزه شته ده. فرصتونه لکه هغه چې له بهر څخه کاری همره په اسانۍ باندې فرصتو ته لاس رسائی ممکن ندی، داس چپ توګه باندې چې تزر سن راغلی وی، یم دی افغان په توګه باندې چې ټولن ته نوای داخل شوی په افغانستان کې متاسفانه مو، یعنی هیڅ په هیڅ حساب دی غوږ موږ امکانات، یعنی پیغام کې هم ستونزې شته، یعنی نشي کېدای چې یو وړه ملامت کې، اما هغه زمينه چې موږ له وطن نه دلته ښه زمينه مساعده ده، د اقل له دغه فرصتونه هم ګټه په ټوله معنا نه ده اخیستل شي، چې هغه ګټه خو د اقل له دغه فرصتونه څخه واخیست.
یعنی ساسه په خبره باندې چې فرصتونه شته دي خو تر لاسه کول ستونزمن دي. شیرزاد صاحب کته سره ته وایست افغانان بیا څومره په دې برخه کې بریالي دي چې وکولای شي دغه فرصتونه تر لاسه کړي؟
زه چې څومره فکر کوم دلته چې څومره افغانان راځي، هغه اول د کار په لټه کې چې څنګه ځانته کار پیدا کو او څنګه پیسې وګټو، هغه اول په دې فکر کې نه چې زه باید د دې ټولنې سره ځان عیار کم، زه باید اول چې راځم د دې ملک ژبه زده کم، زه باید د دې قانون باندې ځان پوه کم، زه باید کم فرصتونه چې راته برابرېږي هغه د درس یا مطلب د په هانتون د ویلې د زه باید د دې څخه استفاده وکم. خو دلته زمونږ د ټولنې مشکلات زیات دي چې کله یو کس دلته راځي په دې خطرناک لارو هغه باندې مصارفات شوي، نو چې څنګه دلته جرمني ته را رسیږي هغه کورنۍ ته دا تمه او توقع کوي چې ته باید سمدستي مونږ ته باید دا پیسې څه چې په تا باندې مصرف شوي هغه باید مونږ ته بیرته برابرې کړي، ته باید خپل قرضونه خلاص کړي. نو هغه په همدې کوشش کوي چې ځان ته کار پیدا کړي، پیسې وګټي، خپل فامیل سپورټ کړي. نو تقریبا زه چې څومره فکر کوم چې خلک دلته یا افغانان دلته نوي راځي، نو دا څلویخ فیصد چې دی یا دیرش نه تر څلویخ فیصد فورې دو چې دی د دې فرصتونو څخه استفاده کوي، خو دا نور چې دی د دې فرصتونو څخه تر ډیر وخت فورې استفاده نشي کولای. نو هغه اول د کار په لټه کې چې مونږ باید ځان ته کار پیدا کړو، خپل فامیل سپورټ کړو.
د پیسو ګټل او د ژبې نه زده کول، ام ساسه په نظر باندې دا چې ژبه زده نه کې سیستم ته داخل نشي، دا اوند ستونزه ده چې بیا افغان کډوال نشي کولای په ټولنه کې د غم شي.
دا هم یو ستونزه ده چې بیا اوس که څوک مطلب غواړي چې په جرمني کې قبولي واخلي په لاندې وخت کې، هغه یو شرط دا ده چې ته باید د جرمني ژبې سرټیفیکیټ ولري، بی آئن سی آر سی آئن سرټیفیکیټ باید ولري چې ته غواړي خپل ریزیدنت پرمټ دلته اپلای وکړي. خو یو علت دا هم کېدلی شي چې همدغه علت دی چې موږ خپل د جرمني په قانون باندې ځان نه پوهې او خپل اوله کې د پیسو په لټه کې یو. ان ځینې داسې افغانان شته دی چې هغه په تور کار کې چې څنګه راغلي دي په کمپ کې اوسېږي، هغه بیا په تور کار کې ګیر شوي دي، نیولې دي، دا مشکلاتو سره هم مخ شوي چې هغه بیا تر ډېر وخته پورې هغه ته انټرویو هم ناراضي، هغه په میاشتو میاشتو په کالونو کالونو پورې ان په کم کې پراته وي او نشي کولای چې د هغې څخه وزي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
خو لکه څومره چې موږ اورېدلې ځینې داسې کسان هم شته چې یوازې سوسیال ته پراته وي او هیڅ کار نه کوي.
زیاتره داسې کسان دي چې یوازې سوسیال ته پراته وي او کار نه کوي. هماغه څه پیسې چې سوسیال ورکوي هماغې باندې گزاره کوي. خو بیا هم ځینې داسې کسان شته چې سوسیال هم خوري دې تر څنګ بیا تور کار کوي. نو هغه دولت څخه هم پیسې اخلي خپل تور کار ته هم ادامه ورکوي چې زیاتره نیول شوي هم دي او د ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي.
مننه کور ودان سلیبي صاحب. که اوس تاسو راته وایي د خبرونې وروستۍ شېبو ته رسېدلې او په ټوله کې دغه ډول کړنې وشوې او کېدای شي انتخابات نو وروسته دا موضوع یو څه سړه شي بیرته، خو ساسې په باور باندې کوم کسان چې اوس جرمني ته روان دي کوم یو چې لا کې سونه په پروسس کې دي قبول شوی نه دي په تمه دي، او هغه کسان چې اوس قبولي شوی دا باید کورنۍ غړي ورسره یو ځای شي دوی جرمني ته انتقال شي. دا پیښې په دوی اغیز کولای شي په ځانګړې توګه د کورنۍ د یو ځای کېدو په برخه کې؟
بله متاسفانه دا خو ټول مسائل په دې پر اړه لري چې د راتلونکي حکومت شکل به څه رقم وي، کوم ګوندونه به پراس کې وي او کوم به پوه کې وي په حکومت کې. اما دغه مسائل مستقیم ډېر اغیز کړی دی. تاسو وګورئ د تیر ورځ هم د تیر اونۍ کې هم موږ 2 میلیونه ترلاسه کړي وو چې یو څوک په ایران کې ژوند کوي او غوښتل خپل میرمن جرمنی ته راولي، متاسفانه ویزا یې ورته رد کړي چې دا یو داسې کار دی چې ممکن پخوا اصلا شوی نه وي. یعنی د دوی له طرف نه داسې کار نه دی شوی چې سفارت د دوی چا ویزا رد کړي وي، او همدغسې نور کیسونه هم دي چې ځینې ګروپو کې معلومات په اړه باندې لول، او همدغه مسایل وو چې ځینې پروګرامونه بند شول. مثلا خصوصا په برلین کې د کورنۍ د غړو د راوستلو لپاره یو پروګرام و، د بوندساف نامه پروګرام په نامه باندې، متاسفانه 2024 په آخر کې بند شو، نور فنډ نه ورکول کېږي. او درحال کې چې سوریایانو او عراقیانو ته له 2013 راهیسې دغه پروګرام روان و. همدغسې نور مثلا تاسو د وروستي سفرو ته وګورئ چې د افغان کډوالو وځنډېدل په پاکستان کې، هغوی به لا هم په تمه وي په یو انول ډالات کې به وي چې نه به بېرته افغانستان ته تللی شي او نه به همدلته راګرځېدلی شي. دا ټول هغه مسایل دي چې دغه مستقیم سره تړل شوي دي. او دا چې وروسته له انتخاباتو به څه کېږي دا ډېر په دې پورې اړه لري چې د راتلونکي حکومت شکل به څه رقم وي، کوم ګوندونه به قدرت ته رسېږي او څوک به واک ته راځي. نو بیا
ټاکنو ته خو څو ورځې پاتې دي. په ټاکنیزو کمپاینونو کې څوک مخکې دي؟
فعلا خو یو سیډیو په نوم باندې چې هغه نسبتا د کډوالو ضد ده، او دویم هم دغه کیار افراطي ګوند دی چې دویم دی، او ځینې نور کوچني ګوندونه دي چې هغه هم تقریبا په دې توان لري چې راتلونکي حکومت کې به یو ډول ونډه ولري او ممکن د راتلونکي حکومت برخه وي. چې اوس هم ځینې ګوندونه د هغې په واک دي لکه ګروني او SPD. نو ممکن له همدغې دریو ګوندونو څخه یو واک ته ورسېږي، ځکه له هغه افراطي ښي اړخو ګوندونو سره هیڅوک هم نه غواړي راتلونکی حکومت، هېڅ له دغو ګوندونو له ډلې څخه یو هم نه غواړي چې هغه ښي اړخ افراطي ګوند سره د راتلونکي حکومت جوړ کړي او یا هم یو توافق ته ورسره ورسېږي.
مننه کور ودان. شرزاد صاحب، فقط تاسو ته لنډ راځم که تاسو راته وایست سربېره پر دې چې دغه ډول کړنې به هغه افغانان چې کیسونه په پروسس کې دي یا جرمني ته راتګ په تمه دي اغیزمن کړي، او چې په جرمني کې میشتې قبولیانې شوې دي، په ټوله کې مخکې شي بر سلیمي صاحب یاده کړه چې د افغانانو هویت ته یو څه زیان رسولی دي، څومره به دا خلکو په راویه کې له افغانانو سره تغییر راځي؟ شیرزاد صاحب زما غږ لري.
کومه چې داسې کړنې د داسې جرمونو ترسره کول په عامو خلکو ته هم یو داسې نظریه ورکوي چې دا ټول افغانان دغسې افراطي خلک دي او داسې جرمونه ترسره کوي. د مثال په ډول که زه درته ووایم، زه په پوهنتون کې په خپل دفتر کې به ومنو هغه د یو پروفیسر دی، هغه به خپل ماشومان راوستل زیاتره په زما دفتر کې، خو کله چې هغه د منهایم پیښه ترسره شوه نو هغه بیا ماشومان زما خواته نه راتله. مطلب هغه ته دا نظریه ورکول شوی و چې دا افغان دی. نو عموما د عوام خلکو په ذهنیانو ذهنیتونو باندې ډیر بد تاثیر کوي او دغه جرمونه چې دی دا به زه چې څومره فکر کوم دا به اخی ګوند ته زمينه برابرې چې راشي او دغه جرم دوه همدغه کوشش کوي چې دغه جرمونه څخه استفاده وکړي او خپل ګوند بریا ته ورسوي.
ډیره زیاته مننه کورودان لتاسو دواړو قدرمنو په جرمني کې میشت د ګډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمی او هندارنګا په جرمني کې میشت افغان فعال زاهد الله شیرزاد نه چرغلې په پروګرام کې مو را سره ګډون وکړو. ازینو کسانو پر فیسبوک هم راته تبصری پریخي دي وخت ډیر کم د زیلند لند وای مچ د رازق زلان په نوم باندې د فیسبوک یو کارون کې لیکلي دي چې د جرمني له خوا د افغان ګډوالو د استول غیزي بداوي چې ویره په جرمني کې افغان کډوالو خبره شي افغان کډوال به له د هیواد د وشړل شي همدارنګه د لیکلي چې سیاسي فشار بور باندې راوړل شي او د پټکو باندې چې کېدای شي کوم افغانان چې په د هیواد کې میشتي یا د هیواد ته تک پته مدي هغه به هم الزینو ستونزو سره مخامخ شي. قدر من اوریدونکو له تاسو ټولو مننه چې تر داشه به موز ما ملتیا وکړه تر بل پروګرام خېچاري خو وخت